وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ أَوْ كُمْ سِزِنَ چِي پَ نَبْيَانُ بَانِ نَازِلْ شَوِي دِي نَمُنْ پَ هَا غَطُولُ بَانِ ایمان ساتو او دے توائی تالرنس نو پا دی کی دا قسم تالرنس یعنی برداشتا برداشتا ندے چھ ٹول دینونا صحیح دی چا تا غلط موائے تاسو والی وائے چھ دی غلط دی او پا مسلمانانو کی تالرنس یعنی برداشت نشتا ٹول ٹک دی ولی دا برداشت دی برداشتا دے چھ مونگ ٹول منو خبر اصلی دادا چھ کم حق دا اللہ تعالی دا طرف نا راغلے دیں په هغه باندې زمونږ ایمان دی. ها چې روسته دی کوم چینجز راوستي دي نو هغه صحیح نه دي. او د دې نه بل غټه څه خبره کیدی شي چې مونږ موسی علی السلام او عیسی علی السلام منو نو ځکه دا غوی په کتابونو هم زمونږ ایمان دی. دا څه خونه ده چې مونږ تورات منو خو موسی علی السلام نه منو. نه، لا نفرق بین احد منهم، مونږ په دې پیغمبرانو کې په یو کې هم فرق نه کوو، یعنی مونږ دا نوایو چې مونږ یعقوب علیہ السلام منو لیکن موسی علیہ السلام نه منو، مونږ عیسی علیہ السلام منو لیکن ابراهیم علیہ السلام نه منو. داسې مونږ نوایو، مونږ په یو کس کې هم فرق نه کوو. د فرق کولو مطلب دی چې یو منو او بل نه منو. او یهودیان عیسی علیہ السلام نه مني، او چې کوم عیسایان دي هغوی موسی علیہ السلام نه مني، او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا دواړه ایمان نه راوړي، نو بیا برداشت والا څوک دی؟ مسلمانان چې د هغوی په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان دی، او موږ د ټولو پیغمبرانو هغه شان ادب کوو څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوو. موږ داسې نه کوو چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې ادبي کوي نو موږ د عیسی علیه السلام بې ادبي وکړو. موږ داسې نه شو کولی. خو هغوی زموږ په کتاب، زموږ په پیغمبر یا په الله باندې څه خبره وکړي نو موږ په جواب کې د هغوی کتاب یا د هغوی پیغمبر نه یادوو. موږ داسې نشو کولی. و نحن له مسلمون، او موږ یو د هغو فرما بردار. دلته لهو د الله تعالی دپاره راغلی دی. چې کله لهو مخکې راشي نو د دې مطلب وي چې صرف د هغوی موږ فرما بردار. پوه شوئ؟ که دا چری مسلمون لهو راغلی وي نو د دې به مطلب و چې مونږ فرما بردار یو د هغو، او چې کله لهو مخکې راشي نو د دې مطلب وي چې صرف د هغو مونږ فرما بردار یو. په دې کې تاکید دی. د دې مطلب دی چې که تاسو وایئ چې د فلانی هم کوئ فرما برداری او د فلانی هم، نو داسې نشي کېدی. او د الله تعالی د فرما بردارۍ د لاندې د ټولو فرما برداری ده. کو د ټولو خلکو خبرې مونږ منو، کو هغه خاون وي، کو هغه مور او پلار وي یا زموږ بچی وي، مونږ به د هغوی خبره منو، لیکن داسې به یې منو چې د الله د حکم لاندې وي. د الله تعالی د خبرې نه مونږ بره نه شو تلی. او دا مسلم ویل په خوله باندې آسان دي، لیکن په فرمانبرداری سره تلل دا دی اصل امتحان. نحن له مسلمون ویل کوم ګران کار دی، لیکن واقع د الله تعالی فرما برداری کولو والا اصلی مسلم دی. کتا سنم هر سوی خیوی، اصلی مسلمان هغه دی چې هغه د الله تعالی فرما بردار دی. او تاسو ګورئ په قبر کې به دا سوال آسان نه وی ویل چې زما دین اسلام دی. تاسو ته پته ده کنه چې په قبر کې به درې سوالونه کیږي زموږ نه. من ربک، ستا رب څوک دی؟ ما دینک، ستا دین څه دی؟ که چېرې ستاسو دا خیال وي چې زه به زر زر د دې جواب ورکم. او داسې نادان خلک هم دي چې هغوی د قبر نه بهر ولاړ وي او خلکو ته یادول کوي. هغوی ته وایي چې ستاسو نه دا سوال وشي نو داسې جواب ورکړئ. هغوی وایي چې لکه موږ په دنیا کې چیټینګ کوو په کلاس کې، نو قبر والو ته به هم موږ نقل ارتا وکړو. په دنیا کې څوک دا نه قبلوي نو دوی ته ګورې چې د الله تعالی حساب کتاب سوخ کاری چې دا کار کوي. نو هلته چې کله دا درې تپوسونه وشي د رب په باره کې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې او د دین په باره کې چې ستا دین څه دی، نو هغه وخت به دا ویل آسان نه وي چې زه مسلم یم یا زما مذهب اسلام دی. پته ده درته چې ولي؟ د دې داسې مثال وګڼئ. هغه بنده به صحیح جواب ورکړي چې د هغو هر څه د اسلام مطابق وي چې چا واقعي دین اسلام خپل دین جوړ کړی وي. د دې مطلب څه دی؟ کستاسو نسوک ستاسو د نوم ته پوسوکړي نو تاسو ته سوچ کول وی د خپل نوم په باره کې مونږ داسې خو نه وایو چې ودرېږه چې زه لږ سوچ وکړم نو اوس به درته ووایم چې زما نوم څو دی چې کله زمونږ نه د کور د نمبر ته پوسو شي نو هغه مونږ ته یاد نه وي ځکه چې اوس خو صرف په بټن باندې زور کول وی او په دې طریقه باندې مونږ نمبر ډایل کوو نو چا ته چرته یاد وي دغه شان چې کوم خلک باقاعده مونځ کوي نو هغوی په مونځ کې په سورة الفاتحه کې نن خلی کو په خوب کې هم مونځ کوي د دې خبرې څه مطلب دی چې کوم سیزنه زمونږ په معمول کې وي مونږ هر وخت کوو د څو سره چې مونږ شپه ورځ وخت تېروو نو هغه فرفر زمونږ په ژبه باندې جاري وي کو هغه زمونږ نه په خوب کې هم تپوسو شي سورة الفاتحه ښه اوږد او آیاتونو والا صورت دی لیکن په دې کې تاسو چرته هم غلطی نه کوئ چرته ستاسو په ذهن کې شک نه راځي چې د زیر زور غلطی مې وکړه هغه تاسو زر زر واوروئ بغیر د سوچ نه مونږ هغه واورو اخیر ولی ځکه چې تاسو هغه روزانه وایئ څومره ځله یې د ورځې وایئ او ټول عمر مو په منځ کې ووی او نمبرې تاسو ته ولې نه وي یادي حالانکې اووه نمبرې دي هغه ځکه چې تاسو هغه ډایل کوئ نه نو د اسلام هم دغه معامله ده چې څوک د اسلام مطابق ژوند تیروي نو هغه به دا ووایي چې اسلام دی زما دین ځکه چې هغه وخت خو به د خلکو نهوش تلی وي آسان به نه وي چې کله نکیر او منکر تپوس وکړي نو جواب ورکول به آسان نه وي د هغوی به دومره د یرې شکلونه وي چې د هغوی د شکلونو په لیدو سره به د انسان حالت بل شان شي نو بغیر د هوش نه به هغه صحیح جواب ورکړي ځکه چې هغه ټول عمر اسلام اسلام کوو د دې کلمې د پاره هغه ولاړ وو دا هغه خپل ژوند جوړ کړی وو د هغه په زړه کې هم اسلام وو د هغه په ناسته ولاړه کې هم اسلام وو هغه په اسلام روان وو د هغه په زړه او دماغ باندې اسلام خور شوی وو هغه خو به ووایي چې ها زما دین اسلام دی او چې څوک په اسلام باندې نه وي تلی نو هغه به څنګه ووایي چې زما دین اسلام دی چې څوک د اسلام نه الرژیک وي یو څو ورځې مخکې یوې ښځې خبره کوله حالانکې هغه دینداره نه وه مرد سکوډ ښځه وه هغې وی چې زه پاکستان ته لاړم زه چې کله د پاکستان نه راتلم نو هغه وخت دا لفظ نه و ما ته یوې ملګرې وی چې ته ډېره فنډ وې هغې وی چې زه پوهه نه شم چې دا راته څه وایي بیا مې سوچ وکړو چې ښه دا ما ته وایي چې ته فنډمنټلست جوړه شوې یې حالانکه هغه په باقاعدګۍ سره ټول منځونه نه کوي څه کوي او څه نه کوي بیا هم هغې ته چا داسې خبره وکړه چې ته خو فنډمنټلست جوړه شوې یې نو سوچ کوئ چې څوک کله کله مونځ کوي او هغې ته خلک وایي چې ته خو فنډ وې نو د هغوی به په دین اسلام کې څه زده وي او څنګه عمل به وي چې بلته داسې وایي د یو وړوکي عمل په کتو باندې الله اکبر چې څوک دومره الرژیک وي د دین نه نو هغه به جواب ورکړي ولې هغوی په دې خبره نه دي پوهه چې مونږ ته الله ته ودرېدل دي هغوی ته دا پته نشته چې مونږ ته واپس کېدل دي او هغوی ته دا پته نشته چې د ځمکې نه لاندې مونږ ته حساب کتاب ورکول دي الله اکبر نو نحن له مسلمون ګوری د مذهب په خانه کې په اسلام لیکلو باندې مونږ نه مسلمانان کیږو د مسلم جوړېدو نه بنده مسلم جوړیږي مونږ ته د مسلم جوړېدو کوشش کول پکار دی د دې زیاتې دعاګانې کول دي یا الله مونږ مسلمانان جوړ کړي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کچری هغوی ایمان راوړي هغوی څوک یهودیان نصارا کو هغه هر څوک وي زمونږ د ټولو دلته خبره کیږي کو هغوی ایمان راوړي بمثلی په شان د هغوی یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم ما چې آمنتم چې تاسو ایمان راوړی تاسو څوک یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم به سره د دې یعنی د دې دین سره لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړې دی فقد اهتدوا نو بشک هغوی هدایت بیا موندو. خا د دې نه مخکې مونږ څه وی اهتدوا چا ویلي وو؟ کو تاسو په آیت 135 کې وګورئ یهود او نصارا ویلي وو چې کو تاسو یهود او نصارا جوړ شئ نو هدایت به بیا مومئ. الله تعالی سو فرمایل چې تاسو په سیده لاره هغه وخت شئ کو چرې تاسو داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم ایمان راوړی وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم ته فرمایل چې تر سو پوری دوی ستاسو په شان ایمان نوی راوړی نو دوی په هدایت باندې نه دي. نو دلته مونږ ته د دې خبرې پته لګي چې د الله تعالی په نزد کوم قسم ایمان اکسپټیبل دی، قبول دی، چې څوک الله تعالی زمونږ لپاره رول ماډلز پیدا کړی دي هغوی زمونږ لپاره یو نمونه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم ایمان خلق وایي چې مونږ هغوی ته کله رسیدی شو. نو ټیک ده چې تاسو هغوی ته نشئ رسېدی، لیکن تاسو په هغه پټلۍ باندې خو روان شئ لکه ما چې درله د ټرین مثال درکړی وو. کو ډبه وروسته وي نو خیر دی، خو چې پټلۍ هغه وي تاسو د هغوی په نقش قدم باندې د تلو کوشش خو شروع کړئ. کنه نه څوک کوشش کوي نه په هغه لاره ځي او بیا وایي چې نه مونږ هغوی ته چرته رسیدی شو. کو تاسو د هغوی لږ هم نقل شروع کړئ کنه نو بیا تاسو هدایت موندی شئ، او چې څومره تاسو زیات کوشش کوئ نو هغه امر به تاسو په هدایت کې زیاتېږي. او د دې لپاره به مونږ ته د هغوی د ژوند په باره کې مطالعه کول وي، مونږ ته به د هغوی ژوندونونه کتل وي، د دې لپاره نه چې مونږ په ناسته باندې واه واه وکړو، خو د دې لپاره چې هغوی زموږ لپاره رول ماډلز دي، د دې لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت وایي او د صحابه کرام رضی الله عنهم سیرت وایي چې هغه کوم سیزونه دي چې هغه تاسو ته د هغوی په ژوندونونو کې په نظر راځي. د هر یو جدا جدا ایریاز وي، څوک د علم په میدان کې ډېر مخکې تللی وو، څوک د جنگ په میدان کې ډېر مخکې وو، څوک په سخاوت کې او څوک په خدمت خلق کې ډېر مخکې وو. ځکه چې په هر چا کې مختلف کوالټیز وي، لیکن هغه څه شی وو چې په ټولو کې کامن وو، مشترک وو. هغوی چرته کامپرومایز نه دی کړی د خپل دین، هغوی اخیرت مخې ته ایښی وو او روان وو. کو هغوی د نیکۍ په هر میدان کې وو. ګورئ حضرت ابو هریره رضی الله عنه د علم په میدان کې ډېر مخکې وو، خالد بن ولید په جنگونو کې ډېر ماهر وو، حضرت عثمان رضی الله عنه په سخاوت کې ډېر مخکې وو، دغه شان عبدالرحمن بن عوف هم، هغوی سوپر هیروز وو. نو دغه شان تاسو ځان له هم یو فیلډ کتی شئ. او هغه څه شی وو چې هغه بیس وو؟ هغوی به په دین باندې کامپرومایز نه کوو، د الله تعالی په احکاماتو به چلیدل. هغوی د دنیا په مقابله کې اخیرت نه وو خرڅ کړی. په هغوی باندې هواګانې راغلې، طوفانونه راغلل، کله به منافقینو مخالفت کوو، کله مشرکین مکه والو، یهودیان وو، څومره مخالفتونه وو او څومره تکلیفونه هغوی برداشت کړل، لیکن هغوی ثابت قدمی اختیار کړه، خپل کار یې ښه په مستقل مزاجۍ سره کوو، دین یې نه وو پرېښی، چرته شک او شبه د هغوی ذهن له نه وه راغلي، نه یې چرته په زړو کې څه خبره یا څه بدګماني راغلې وه چې دا زموږ سره داسې ولې وشو. داسې خبرې به یې نه کولې. هغوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو یو ادا باندې ځان قربانولو ته تیارېدل. هغوی هغه خلک وو چې که مړه شو نو هیڅ پروایي نه وه، خو چې ایمان رانه لاړ نه شي. کو چرې تاسو پریکټیکل مثال ګورئ نو صحابه کرام رضی الله عنهم وګورئ، او هم دا وجه ده چې د هغوی ایمان زموږ لپاره سټینډرډ جوړ شو. اوس موږ له څومره کوشش پکار دی، ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې فقد اهتدوا نو بیا به تاسو ته هدایت میلاو شي. خلق وایي چې موږ په هدایت یو، نور څومره هدایت، لیکن الله تعالی وفرمایل چې دوی دی سټینډرډ. نو خپل ځان وګورئ چې زه کوم ځای یم، د هغوی د ژوند پرایورټی څه، یعنی هغوی څه سیز له اهمیت ورکړی وو، او زموږ څه دي. ها داسې نه وه چې خندلی نه یا خبرې نه کولې یا خاموشه وو، داسې خو نه وه. دا سينوا چې دا غوی په ژوند کې سو انجویمنت نه وو چې بس پکې ژوند دی وو او الله الله یې کول او ناس به په مسجد کې هغوی به هم ټول کارونه کول ودونه به کول هغوی به هم د خپلو بچو ذمهداري پوره کولې رشتہ داری هم وې گاونډیان هم وو لیکن هغوی څنګه وو په دې د پوهېدلو ضرورت دی ولی ځکه چې
فإن آمنوا بمثل ما أنتم به فقد اهتدوا کچری تاسو داسې ایمان راوړی لکه څنګه چې هغوی ایمان راوړی وو نو بیا به تاسو هدایت بیا مومئ نو د دې دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت ضرور وایئ چې د هغوی او د صحابه رضی الله عنهم په ژوندونو کې څه وو وإن تولوا بیا کچری هغوی مخ واړوي حق خبره نه قبلوي داسې ایمان راوړل نه غواړي فإنما هم فی شقاق نو بیا هغوی په ضد کې دي یعنی په مخالفت کې او چې کله څوک یو کار نه کوي نو هغوی بیا څه کوي بیا هغوی مخالفت شروع کړي تاسو ګورئ نن هم که څوک په دین باندې تلل نه غواړي نو بیا هغوی کله مزاق کوي کله مخالفت کوي د بنده د منع کولو کوششونه کوي او که تاسو د هغوی د پوه کولو کوشش وکړئ نو هغوی نه راځي دې طرف ته نو هغوی به ستاسو مخالفت کوي خو تاسو به د هغوی مقابله کوئ ځکه چې دا سو ایمان دی چې د کافرانو د پوکو سره مړ شي لکه یو بوټی چې وي او که هغې له بنده پوکې ورکړي نو هغه ښکته پریوځي کوچری زمون ایمانونه هم داسې وي نو دا سو ایمان دی نو بیا به بنده څنګه د سیلۍ او طوفانونو مقابله کوي او څنګه به ودرېږي دجال ته چې کله وخت د دجال راشي دا راته ووایئ دا خو به دلته د پوکو سره ختم شي نو تاسو ته خپل ایمان دومره مضبوط ښکاري چې د سبا د چیلنجز مقابله وکړئ چې دجال راشي او د هغو مقابله وشي د هغې دپاره تاسو ځان تیار کړی دی چې کله هم په دنیا کې سو طوفان را روان وي نو د هغې دپاره موږ ډېرې تیاریانې کوو خلک وایي چې تاسو ته پته نشته ډېر زبردست طوفان را روان دی موږ ګروسریز راوړي دي ځان مو تیار کړی دی د بجلۍ به نه وي نو انتظامونه مو کړي دي مومبتۍ وغیره مو راوړي دي او ستاسو نبی تاسو له خبر در کړی دی چې دجال را روان دی او دا دا نښې دي او تاسو ټولې نښې وینئ نو تاسو د هغې دپاره سو تیاری کړی دی چې زه خپل ایمان نور هم مضبوط کړم دا دور د دجال دی او د هغې وخت نور هم رانږدې کیږي چې چا لږ شان هم دین ویلی وي نو هغوی ته هغه نښې په نظر راځي چې د چا معمولي شان پوهه وي نو هغوی پېښه پوهېږي چې مخکې سوره روان دي نو د کوترې په شان په سترګو بندولو خو کار نه کیږي چې بنده کینی او سترګې پټې کړي بلکې خپل ځان په ایمان کې مضبوط کړی که روټۍ میلاو شي او که نه چې ایمان زموږ بچ شي که جاب وي او که نه خو چې ایمان بچ شي که په سر باندې چت وي او که نه خو چې ایمان بچ شي په هر حالت کې موږ ته خپل ایمان بچ کول دي د هغه ښځې په شان چې هغه د فرعون وینځه وه د هغې بچي په دې کې واچول په خوټ کېدلو تیلو کې واچول خو هغې خپل ایمان بچ کړو او ایمان انسان هله بچ کولی شي چې کله دا ډېر مضبوط وي فسیکفیکهم الله چې کله ایمان داسې وي نو بیا الله تعالی انسان له تسلی ورکړې ده چې ته فکر مه کوه چې ډېر زر به کافي شي ستا دپاره الله د هغوی په مقابله کې یعنی هغوی به ستاسو مخالفتونه کوي او که هغوی مخ اړوي ځکه چې هغوی خو په ضد کې پراتو دي مخالفت کول نو دا طوفانونه به راځي خو ستاسو دپاره به الله تعالی پوره وي او بیا صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی وو چې کچری مونږ په هغه زمانه کې یو او داسې حالات په مونږ باندې راشي نو مونږ له څه دعا غوښتل پکار دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې حسبنا الله ونعم الوکیل چې الله زما دپاره کافي دی او دلته دا راغلی دي فسیکفیکهم الله بیا الله کافي دی الله تعالی بیا ستاسو دپاره پوره دی د هغوی د مقابلې دپاره وهو السمیع العلیم او هغه اورېدو واله دی او ډېر پوهې واله دی که دوی سو سازشونه کوي مخالفتونه کوي نو الله هغه هر څه اوري
د دوی په زړونو کې چې کوم بغز دی الله ته د هغې په باره کې هم پته ده. صبغت الله د الله رنګ څنګه وي؟ د الله رنګ زیړ، اودي، شین وي. زما په خیال مونږ ټولو ته خو شین ښکاري که نه؟ یا تور شاید دا راته ښکاري. د الله کوم یو رنګ دی؟ چېرته تاسو سوچ کړی دی؟ د الله رنګ څه دی چې په قرآن کې ورته د الله رنګ ویلی شوی دی؟ د الله رنګ د هغو د دین رنګ دی، هغې ته ویلی شو چې دا د الله رنګ دی. عیسایانو به پخوا هم کول او اوس هم کوي. هغوی خپل بچي په اومه ورځ چرچ ته بوزي او زیړ رنګ پی واچوي چې اوس دی عیسایي شو. دلته وفرمایلی شو چې نه، د ټولو نه ښکلی رنګ د الله رنګ دی، د هغو د دین رنګ صبغت الله، او هغوی رد کړی شو. یعنی عیسایانو چې بچو له کوم رنګ ورکوو او دې ته به یې بپتیزم وي، هغه رنګ نه، د الله رنګ. او صبغه هغه رنګ ته وایي چې هغه د پاسه ورکړی شي، او دا د مور په خېټه کې نه میلاویږي، بلکې دا تاسو ته ورکول دي خپل ځان له. د دین رنګ دا دی د الله رنګ، یعنی چې تاسو ته څوک وګوري او هغوی ته پته ولګي چې په دې باندې د الله رنګ ختلی دی، دې له د الله رنګ ورکړی شوی دی. دا رنګ به څنګه په نظر راځي؟ تاسو ته خاص رنګ کپړې نه دي اغوستل، بلکې تاسو ته په کتو سره چې بنده ته الله تعالی رایاد شي. مونږ وایو چې په ظاهره باندې سونه کیږي، تاسو ته پته نشته چې زما زړه څومره ښه دی. نو ښه به وي، خو دلته د صبغت الله خبره راغلی ده، د زړه خبره خو نه ده راغلې. صبغت الله خو به هر رنګ ته وایي، د بهر نه تو څنګه یې، ستا خبرې اترې، ستا کیناستل پاسېدل، ستا سوچ بیچار، هغه ستا د خولې د خلقت نه پته لګي، ستا طور طریقې، ستا جامې، ستا هر شی دا ظاهروي چې په تا باندې د الله رنګ ختلی دی او که نه. او دا راته ووایئ، مونږ کله کله لوپټې رنګ کوو، نو هغه صبغه وي، د هغې خپل رنګ نه وي. سپین رنګ له مونږ بیا بل رنګ ورکوو، او که هغه رنګ واله کس ډېر پوهانه وي، نو ځینې ځای ورله شوخ ورکړي او ځینې ترېنه هلکه پاتې شي، برګ چوپر شي. نو څومره بد ښکاري، داغدار شي، هغه خو د اغوستو قابل نه وي. رنګ هغه ښکلی وي چې هغه ټول یو شان ورکړی شوی وي. او تاسو ګورئ چې زموږ په ژوند کې چېرته د الله رنګ دی، چېرته د بل چا رنګ وي، او چېرته د درېیم کس. په ټولو رنګونو کې مونږ رنګ شوي یو، لیکن زموږ نه څه جوړ شوي دي. لږ لږ د الله رنګ هم واخلي، لیکن د باقي خلکو نه هم رنګ واخلي. چېرته مونږ یو شان ښکارو او چېرته بل شان، نو دغه شان زموږ رنګونه بدلیږي. د ګرګټ په شان مونږ ته هغه نه دي جوړېدل، بلکې مونږ ته الله والله جوړېدل دي چې په مونږ باندې ټول رنګ د الله وي. او الله تعالی وفرمایل ومن احسن من الله صبغه، او د الله د رنګ نه ښکلی رنګ د چا دی؟ لیکن د افسوس خبره دا ده چې مونږ خلک وایو چې د وست خلکو رنګ ډېر ښه دی، د سپینو خلکو رنګ ښه دی، د هغوی طور طریقې زموږ ډېرې خوښې دي. هغوی چې کریسمس ټری لګوي نو څومره مزه کوي، سینټا هم راځي، کله ویلنټاین ډی وي، څومره رنګارنګ ژوند دی د دوی. زما خو د دوی ژوند ډېر خوښ دی، خپل رنګ ورته ښه نه ښکاري، وایي چې زموږ اختر لاسو دی. دا خو دومره بورینګ دی، هسې یو مثال در کوم. دا زه یو مثال در کوم چې مونږ ته د خلکو کوم کوم سیزونه ښه ښکاري. او ودونه خو د هندوانو ډېر ښکلي وي، تاسو کتلی دي چې څومره په ښکلي طریقه باندې کوي، ډېره مزه وي پکې. د هغوی د میندۍ رسمونه وګورئ، نو دغه شان په مختلفو ځایونو کې مونږ مختلف رنګونه ورکړي دي. د ټولو رنګونه مو خپل ځان له ورکړي دي، زموږ کله د چا رنګ خوښ وي او کله د چا. او الله تعالی فرمایي چې د الله نه ښه رنګ د چا دی، او واقعي زموږ په دې خبره باندې یقین شته. قرآن پاک وایي چې د الله نه ښایسته رنګ بل د چا دی، او زما په زړه کې نور رنګونه دي چې هغه زما خوښ دي، او زه په هغه رنګونو کې رنګ کېدل غواړم. زما خو په دې سیزونو کې د الله رنګ نه دی خوښ. تاسو زما په خبره باندې پوهیږئ؟ د الله د دین رنګ، هغه د الله رنګ دی، زما خو هغه نه دی خوښ. او قرآن پاک دا راته ډیکلیر کړه چې د الله تعالی رنګ بهترین دی. مونږ له خپل سټینډرډ ته کتل دي، خپل خوښ او ناخوښ ته کتل، او قرآن څه وایي؟ مونږ وایو که نه چې مونږ ته به څنګه پته لګي چې مونږ د الله په نظر کې څنګه یو؟ خپل ځان د قرآن په مخ کې کېږدئ نو تاسو ته به فیصله کول آسان شي چې زما څه حیثیت دی د الله په مخ کې. آیا زموږ د خوښې سیزونه دي چې هغه د الله خوښ دي، او څومره زموږ د ناخوښۍ سیزونه دي چې هغه د الله نه دي خوښ؟ الله تعالی فرمایي چې د الله رنګ د ټولو نه ښایسته رنګ دی، د ټولو نه ښه رنګ دی، او هغه کومې موقع دي چې کله د الله رنګ راشي او هغه ماته نه وي قبول، چې هلته ما په خپل ځان باندې د نورو خلکو رنګ لګولی وي او هغه زما خوښ وي. او یو خبره یاد ساتئ، که تاسو خپل ځان د الله په رنګ کې رنګ کول غواړئ که نه، نو اوله به نور رنګونه لرې کوئ. داسې خو نه کېږي چې ستاسو د اودیلو پټوي او هغې له تاسو زیړ رنګ ورکوئ، نو داسې خو بل رنګ ناخلي که نه. اوله به هغه بلیچ کوئ، هغه به صفا کوئ، او یا زه لوپټه به پرېږدو. د یو دیوال مثال به واخلو، که تاسو هغه پینټ کوئ نو اوله ترینه زوړ رنګ لرې کړئ، بیا هغه هله رنګ اخلي. داسې نه ده چې په هغې باندې اودي رنګ دی او تاسو ورله بل رنګ ورکوئ، هغې له اوله سپین رنګ ورکړی شي، پرایم شي، نو بیا هله بل رنګ اخلي. نو موږ ته به هم د نورو خلکو رنګونه لرې کول وي، نو د هغې نه پس به هغه د الله رنګ اخلي. او صبغة الله دی لکه په چا باندې رنګ تویول، په داسې طریقه سره تویول لکه بنده چې ولامبي، لکه یو پوره بالټي چې توی شوی وي په چا. داسې رنګ پکار دی د الله چې داسې رنګ شوی وي بنده د الله په رنګ کې، چې څوک ورته وګوري او هغه پوه شي چې دا مسلمان دی، ستاسو سره معامله وکړي، ستاسو سره لیندین وکړي، ستاسو سره بزنس وکړي، ستاسو سره تعلقات وساتي، ستاسو سره په ګاونډ کې اوسي، چې پته ولګي چې دا مسلمان دی. پته به هغه وخت لګي که په تاسو باندې د اسلام رنګ وي، هغه به بیا زموږ په هر سیز باندې ښکاري، زموږ په سودا کولو کې، په ډرایوینګ کې، که موږ د چا سره خبرې کوو چېرته په اسپتال کې، چېرته په دفتر کې، خو هغه هر ځای وي چې پته ولګي چې په دوی باندې د اسلام رنګ لګېدلی دی. رنګ به هر وي که نه، دننه خو نه وي. نو داسې خبرې مه کوئ چې تا ته زما د زړه څه پته ده، دومره ججمنټل مه جوړېږه. که د بهر نه په نظر نه راځي نو هیڅ خبره نه ده، نه په خبرو کې، نه په معامله کې، نه په خوراک څښاک کې. حرام خوري، حلال خوري، هیڅ فکر ورسره نه وي. بیا موږ وایو چې زموږ زړونه خو ډېر زیات ښه دي، زموږ په زړونو باندې رنګ ختلی دی، نو په ژوند تېرولو کې دا رنګ په نظر راځي. ونحن له عابدون، او موږ د هغو عبادت کول والی یو، موږ د هغو غلامان یو، د هغو اطاعت ګزار یو. او ما تاسو ته د عبادت معنی خیالي وکنه، یعنی د بې انتها محبت سره، شدید محبت چې چا سره کېږي، هغه اطاعت چې د محبت په وجه وشي. یو اطاعت هغه هم وي چې بندې د مجبورۍ سره کوي، که هغه بنده ډېر سخت وي نو تاسو د ډنډې په زور د هغوی اطاعت کوئ. او یو اطاعت هغه وي چې د محبت سره وشي، نو هغه د عبادت. د داسې محبت سره د الله په رنګ کې رنګ کېږئ او که نه، هم دې ته وایي که نه چې نحن له عابدون. بیا موږ ویلی شو چې نحن له عابدون. قل اتحاجوننا فی الله، وایه چې تاسو زموږ سره جګړه کوئ د الله په باره کې. وهو ربنا وربكم، او هغه خو زموږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی، یعنی یهودیان او عیسایان هم الله مني، هغه خو ستاسو هم رب دی. تاسو زموږ سره د هغو په باره کې ولې جنګېږئ؟ یو الله طرف ته، یعنی توحید طرف ته یې هغوی راوغوښتل، نو په دې کې څنګه جګړه؟ دغه شان سوچ موږ له هم پکار دی، ځکه چې یو الله، یو قرآن، یو رسول، یو کعبه، ټول یو دی. بیا هم ټول جګړې کوي، هم دغه شان جګړې به د یهودیانو هم کولې. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، نو ټیک ده، زموږ دپاره زموږ عملونه دي او ستاسو دپاره ستاسو عملونه دي. که چېرې تاسو په خپله لاره باندې اوسېدل غواړئ، نو د مسلمان کار څه دی؟ صرف هغوی ته خبره کول. په زبردستۍ سره خو څوک نه شی راوستی، د هغوی عملونه خو موږ نه شو بدلولی، ټیک ده؟ ستاسو دپاره ستاسو عملونه او زموږ دپاره زموږ. ونحن له مخلصون، او موږ د هغو دپاره خالص یو. یو مخلص وي او یو مخلص وي. مخلص هغه وي چې څوک الله تعالی د ځان لپاره چوز کړي یعنی منتخب کړي وي، او مخلص هغه وي چې څوک الله چوز کړي. انبیاء علیه السلام مخلص دي، الله تعالی د هغوی انتخاب کړی دی، او موږ مخلص یو ځکه چې موږ د ځان لپاره الله چوز کړی دی. څنګه خپل ځان مو خالص کړی دی؟ مخلص څوک وي چې څوک پیور وي. په پښتو کې ورته اصلي هم وایي یا سوچا، په هغې کې هیڅ کوټ یعنی ملاوټ نه وي. په نیک عمل کې کوټ څه دی؟ ریاکاري، تکبر. او الله تعالی صرف خالص عمل قبلوي، کوټ والا نه قبلوي، ځکه د اخلاص ډېر اهمیت دی. مون خبره کړي وکنه چې هغوی یریدل او دا دعا به کوله چې ربنا تقبل منا، چې زمون عمل الله تعالی قبول کړي. او الله تعالی صرف خالص عمل قبلوي، هغه کوټ والا نه قبلوي، ځکه به زمون اسلافې چې خپل عمل د مخلوق نه پټوي چې دا خالص پاتې شي، په دې وجه به وي. جنید بغدادی رحمه الله فرمایلی دی چې اخلاص د الله او د بنده په منځ کې یو راز دی. د هغې فرشتو ته هم پته نشته چې هغوی یې ولیکي. د اخلاص پته هیچ چا ته نه وي، دا صرف الله تعالی ته پته وي چې د انسان عمل څومره خالص دی. دغه شان په یو ځای کې راځي چې اخلاص دا دی چې بنده خپلې نیکۍ داسې پټوي لکه څنګه چې خپل ګناهونه پټوي، دغه شان خپله نیکي پټوي. بیا هله نیکي خالصه پاتې کیدی شي چې کله چاته پته ونه لګي، ګنی کوکوټ پکې راشي. او په یو بل ځای کې راځي چې اخلاص دا دی چې خپل عمل بنده حقیر وګڼي، کمی وګڼي. دا نه چې ما ډېر غټ کار کړی دی. بعضی خلک د خپلو نیکیانو په باره کې وایي چې زو دا کوم، زو دا کوم، زو دا کوم. نه، خپلې نیکۍ پټې کړئ او خپل عمل حقیر وګڼئ. تاسو ته څو پته ده چې دا قبول شوی هم دی او که نه؟ دغه شان د ریاکار درې نښې خیالې شوي دي چې انسان وګوري خپل ځان ته چې چرته په ما کې ریاکاري خو نشته. هغه درې نښې څه دي؟ اولنۍ ده چې کله هغه یوازې وي نو د عبادت نه ستړی کیږي، او چې د خلکو په مخ کې وي نو ښه تر او تازه وي. دویمه ده چې کله د هغو تعریف وشي نو هغه بیا ډېر تیز کار کوي، او که تعریف یې ونه شي نو کینی. دریمه ده چې اخلاص او ریاکاري اپوزټ دی، ضد دی. نو په خپل ځان کې اخلاص پیدا کول د ټولو نه ګران کار دی. نیکی کول بیا هم آسان دی، په خپل ځان کې اخلاص پیدا کول دا مشکل کار دی چې عمل صرف د الله د پاره وي. چا ته د خیلو، د چا د تعریف، چا ته ښکاره کول، خپل لویي کول چې دا پکې نه وي. ام یقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط ام یقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. ولي هغوی وایي چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او اسباط دا ټول یهودیان وو. نصارا وایي چې دوی عیسایان وو. الله تعالی وفرمایل قل، چې تو وایا اے نبی، تو دوی له جواب ورکړه أأنتم أعلم أم الله، دا وایي چې تاسو ته زیاته پاته ده که الله ته. تاسو خو ټول یا یهودیان جوړ کړل او یا نصرانیان، نو تاسو ته ډېره پته ده او که الله ته ډېره پته ده. ومن اظلم ممن کتم شهادت عنده من الله، او د هغو نه زیات ظالم څوک کیدی شي چې هغه پټه کړي ګواهي کومه چې د هغوی سره وه. یعنی د الله تعالی ګواهي څه ده چې د هغوی سره وه؟ د هغوی په کتابونو کې وو، دوی ته پته وه د دې خبرې. دوی وایي دغه کتابونه دوی ته د حقیقت پته ده چې ابراهیم علیه السلام نه یهودی وو او نه نصرانی وو. دوی ته پته ده چې اسحاق علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او یعقوب علیه السلام څنګه وو. دوی ته ټوله پته ده. دوی ته دا هم پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی. دا ورته هم پته ده. دا ټولې ګواهۍ دوی پټې کړي دي. او د دې نه غټ ظالم بل څوک کیدی شي چې هغوی دا ګواهۍ پټې کړي.
وما الله بغافل عما تعملون او ندي الله تعالى غافل دا غينا چې تاسو کوم عمل کوي الله تعالى ته د ټول خبر پته ده چې تاسو منینا او بیا وای چې نه هغه خداسي وو يهودي وو او نصراني وو تلك امه قد خلت لکه مونږ چې وایو چې داسي وی سړی سړی خو ټول وی خو چې کله خلق وایي چې داسي وی سړی تلك امه امتون خو ډیر دي لیکن دلته راغلي دي چې دا د هغه امت قد خلت چې هغه تیر شوی دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دا د هغه امت او واقعي دوی د امت ویلو لایق دي لها ما کسبت لیکن هغوی چې سوکمایي کړي ده نو هغه د هغوی دپاره ده تاسو په هغوی باندې فخر کوئ چې هغوی یهودیان وو هغوی نصرانیان وو تاسو ته به د دې نه څه میلاویږي هغوی چې څه کړي وو نو هغه د هغوی دپاره وو ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره ستاسو کمایي ده ستاسو ګټه ده ولا تسألون عما كانوا يعملون ستاسو نه دا سوال نه کیږي چې هغوی څه کول اقبال ویلي وو که نه تی وو هی آبا هی تمہارے مگر تم کیا ہو تاسو په خپله سوئ نو اصلي خبره دا ده چې دا آیت انسان خپل عمل کولو ته جوړوي چې تاسو ته په خپله عمل کول دي د خپل آبا اجداد قصې مه کوئ په دې طریقه مه کوئ چې تاسو هغوی یئ چې تاسو په هغوی کې شامل شوئ او یا دا چې تاسو به د هغوی په وجه وبخلی شئ ځکه چې مونږ د هغوی اولاد یو او هغوی ویلي وو چې نحن له مسلمون نو ټیک ده مونږ هم د هغوی اولاد یو نو مونږ به هم د هغوی سره جنت ته ځو نه داسې نه ده تاسو ته به د هغوی په شان جوړېدل وي دا خبره به پروف کول وي نو د هغوی ژوندونونو ته وګورئ او هغوی فالو کوئ نو هله به تاسو ته فایده میلاویږي الله تعالی دې مونږ له د دې اوچتو هستیانو په نقش قدم باندې د تلو توفیق راکړي دا زمونږ چې کوم رول ماډلز دي د دې د ژوند په طریقو باندې دې مونږ له د تلو توفیق راکړي او الله تعالی دې مونږ له د دې نه د سبق اخیستلو توفیق راکړي نن زمونږ اولنې جز پوره شو الحمدلله دا الله ډیر غټ احسان دی چې مونږ له په کلاس کې د کیناستلو توفیق راکړو ستاسو د ټولو دی اولنې سپاره مبارک شي او الله تعالی دې مونږ ټولو له د زده کولو د پوهیدلو او د عمل کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین او ټولې خویندې کوشش وکړئ چې د نیمې سپارې ټیسټ ورکړئ او ورسره د دې سټډي هم شروع کړئ ځکه چې په یو څو هفتو کې به د دې ټیسټ هم تاسو ته ورکول وي او یو خبره زه تاسو ته بیا ویل غواړم هغه دا چې کله هم تاسو ټیسټ ورکوئ نو تاسو به قرآنی پاک او ټول کتابونه ټول نوټس هر څه به بندوئ دا به تاسو کوشش کوئ چې د خپل ذهن نه ورکوئ ځکه چې کوه هغه وخت تاسو ته څوک نه ګوري لیکن الله تعالی خو موجود دی هغه خو ګوري او تاسو څوک نه جج کوي چې هی دې بنده خو هیڅ نمبر یې وانه غستې یا په تاسو پورې وخاندي داسې هیڅ خبره هم نه ده کو تاسو ډېرې معمولي نمبرې والی خو چې په خپل قابلیت باندې واخلی نو اصل خبره دا ده نو د دې خبرې به زیات خیال ساتئ ټیک ده امید دی چې پوه شوي به یې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة وري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.